السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادی مو دا هم د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس لچین غواړي چې د سیمه هیوادونه وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې مثبت او رښتینی رول ولوبوي. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه رپورټونه او مطالب اورئ. خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره کی چینایي چارواکو په افغانستان کې د دوی د ځینو اقتصادي پروژو د سم پرمخ نه تللو څخه شکایت کړی دی. د روسیې سفیر وایي هیواد پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. او د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیرې شوې. پر خبرونه چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینی اقتصادي پروژې په سمه پرمخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی این ماینډراین کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یو خبري کانفرنس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. لی این ماینډراین په ځانګړي ډول د عینک د مسو خان او په شبرغان کې د تیلو د استخراج پروژې یادونه وکړه. ښاغلی ماندار نوای د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې یې ښې پرمخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا دې برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ. دا اینک د مې سوکان د افغان یو لوی د افغانستان یو لوی پروژو څخه د چيلي یو چنای شرکت ام سي سي سره د استخراج برخه کې قرارداد لاسلیک کړي، خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پاموړ لاستراوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې ووسی، خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانتیتسکی پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته په دې اړه وویل. خالی مانتیتسکی وایي موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. د همدې کبله موږ پریکړه کړې چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. په کابل کې د روسیې سفیر د غراز ویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید همکاري ډګر وي. په لوګر کې لدرې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري. دغه ولایت امنی قومندان داوود احمدي ازادي رډیو ته ویل چې د ولسمشر د 53 نمبر فرمان لمخې د ښار په شاوخوا سیمو کې د ښاروالۍ او امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ د ځمکو د بیرته نیولو کار پیل کړی دی. د ښاغلي احمدي په خبره د لوګر د خوري 11% دولتي ځمکه غصب شوې ده او دوی هڅه کوي چې دا ځمکې بیرته له زورواکانو او خلکو ونیسي، خو هم خلک بیا شکایت کوي چې په دوی باندې د غصب شوې ځمکې کې ځینې خلکو خرڅې کړې وي او حکومت هم له مخکې خبرداري نه ورکړي چې ځمکې ترې برتنیسي او یې کورونه ورګډوي. د کاپیسا د لسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندیدو شکایت کوي. دوی سیمه ایز پولیس د کار مسؤل بولي. دغه سیمه اوسیدونکو ازادي رډیو ته ویلي چې سیمه ایز پولیسو د 2000 کورنیو لارې بندې کړې او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزی سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کیږي. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، د سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، د اماراتي درهم 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانات 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 610 افغانۍ. امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل څنګه تیر شوې او ازموینه وکړه. دا پلان شوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون لمخې تر سره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوې وو. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریه کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 10 نیټې څخه د هوایي حمله پیل کړې دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولای شي یو بل ته په نږدې سیمو کې د هوایي حملو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته داسې ویل: نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخې 11 بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواوو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکارۍ، ادارې او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګن وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونی او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره شو. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللې دي، خو پنټاګن له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو سره ویلي چې د دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دي، بلکې هغه یو ازموینه وه. د ایران فارس خبری اژانس وایي د دې هیواد سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشورو ورکولو د ماموریت پر مهال وژل شوی دی. دا په 13 یو میاشت کې د ایران څلورم لوړ رتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کیږي. ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد شل پوځي افسران او تروسه پوری د سوریه په جګړه کې وژل شوی دی. ایران چې د سوریه د رژیم کلک ملاتړ دی، دغه هیواد ته په رسمي توګه خپل ځواکونه نه دی لیږلي، خو تهران د بشار اسد له حکومت سره د همکاري په برخه کې د پوځي او مالی مرستو سربیره خپل پوځي سلاکاران سوریه ته انتقال کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو لکابل اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون سه شنبه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د اتوار لسم خبریال د چپدې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. د غرض قبایلي خبریالانو د ټولنې مسولین هم د حمله د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کیدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل شو. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا شاپی د هغو کسانو پر ضد وهل شوی چې له قاچاق شویو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیتراني سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپای چارواکي وایي قاچاقبرانو له دغو کسانو څخه سړي په سر $4,000 اخیستل. او د یوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لسلی کړی چې لمخې بهرنی اتباع کولای شي دغه هیواد په وسلوالو ځوکونو کې دند تر سره کړي. دغه تر هدا اکتوبر پر شپږم نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شو. د قانون بهرنی اتباع ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد لمخې به د یوکرين لپاره وسلوالو پوزونو او نورو پوزي تشکیلاتو کې دند تر سره کړي. د ولسمشر پیتروشینکو له دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی چې په دې قانون سره به د یوکرين د پوز محاربوي ظرفیتونه لوړ شي. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لمته ومننه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول سفیو لاستانګزیز خبرېدل. افغان حکومت لچین غواړي چې د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي ترڅو د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رښتینی او مثبت رول ولوبوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناتو غړي او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې همکارې وګڼي. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی.
هغه ځکه چې غصب شوی دی اسناد و نه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چاته اجازه نه ورکو.
دا هلمند ولایت د خلکو د ستونزو په اړه په همدې خپرونه کې اورو. د نور ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
دا څوک وتروري چې داسې وارخطا ووتئ او په تلیفون د خبرې ورسره وکړي؟
روپۍ وه په جرمني کې ده، له هغې سره غږېدم، خوش خو نور سره غږېږم، پیسې رالېږي.
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لهونه د ماخام تر بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم لاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست خو له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. په همدې حال کې د چین مرسیال ولسمشر هم له افغانستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان هم باید د بلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې ورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او د غیوات د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله په تېره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات په راوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي. د وی چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي. که څه هم ښاغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د اجرایه ریاست ویان تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسله والو لپاره پناهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکي وګړو ته تاوان رسوي. ښاغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بلخوا د چین مرستیال ولسمشر لی ان مندارین په همدې کنفرانس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زله دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله ده چې د افغانستان حکومت د بلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې خبریالانو ته وویل چې چین باید د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي تر څو د افغانستان د سولې په مسأله کې اسلام آباد رښتینې همکاري ته وهڅوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو نه ګوري، بلکې خپل همکاري وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه ایجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره بیا پخا کې نږدې. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تېره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دا وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پریکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښاک شي نه ږدي. الکساندر مانیتیسکی زیاته کړه لویدیز او ناتو شپارس کال په افغانستان کې حضور درلود خو نه توانیدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له پته مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تیر بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیز باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیز کې زیاتوي په خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویدیزوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړي چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګوري، بلکې مرسته وکړي چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل البته داسې داوی کیږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کیږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کیږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د په خبره روسیا غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لرو. فکر
چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د کابل چاپ مطبوعاتو او نیسو هم په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او د چین ترمنځ د اړیکو او افغانستان ته د چین د مرستیالو لسمشر د سفر پړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لستې دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره افغانستان ته د چین د مرستیالو لسمشر سفر او د چین او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او امکاناتو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې چین داس یو استازي افغانستان ته راوسته و چې په تیرو 14 کلونو کې د ارګ دیوالونه نه ولیدلي، خو د ورسپانې په باور همدې استازي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د فزیکی امنیت، کور جوړونې او زده کړو برخو کې د چین مرستې د ستایلو دي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور خلک په دې شرایطو کې امنیت ته ډیره اړتیا لري او باید امنیتي ځواکونه یې تجهیز شي. د ورسپانې په باور افغان حکومت باید خپل اعتبار ته په کتو چین وهڅوي چې له افغانستان سره د امنیت اصول په برخه کې هم همکاري وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم د چین او افغانستان د ګډو ګټو او ګډ دښمن په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې چین د افغانستان شپېته کلن ملګری دی او پرون په کابل کې د چین او افغانستان د ملګرتیا شپېته کلیزه ولمانځل شوه. په سر مقاله کې راغلي چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي او د افغانستان له سولې او امنیت سره مرسته وکړي. د ورسپانې په باور د پاکستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو مخالفو ډلو موجودیت د چین او افغانستان امنیت ته ګواښ دی او دواړه هیوادونه باید د لمنځه وړلو لپاره همکاري وکړي. افغانستان ورسپانې هم خپل سر مقاله د چین همکارۍ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین په 2001 میلادي کال کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو او له هغه وروسته په دې برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په سر مقاله کې راغلي چې چین غواړي له افغانستان څخه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه واخلي او د دې هیواد له لارې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د چین مرستیال ولسمشر له حامد کرزي سره هم لیدلي او له نوموړي سره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کړي دي. په مطلب کې د چین د جمهوري ریاست د مرستیال په حواله لیکل شوی چې له افغانستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې نور هم پیاوړې کړي.
دا ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریپورټونه وایي چې د هلمند ولایت په مارچي ولسوالۍ کې د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځای شوي دي، او نه یوازې دا چې بې ځای شوي دي بلکې له راز راز ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره په تماس کې شو او د مارچي د خلکو د ستونزو او دغلته د روان امنیتي وضعیت په اړه ترې وروستي معلومات واخلو. خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راغلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي لګښتونو سره مفتش وایي پنټاګون یا د دې هیواد دفاع وزارت په شبرغان کې د طبیعي ګازو یو ټانک په 340 میلیونه ډالر جوړ کړی او د دومره لوی لګښت په اړه یې توضیحات نه دي ورکړي. دغه پیسې د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ په دې پروژه مصرف شوې دي. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت لوی مفتش جان سوبکو وایي دفاع وزارت یا پنټاګون د امریکایي مالیه ورکونکو 340 میلیونه ډالر د دغه ټانک په جوړولو لګولي دي چې کېدای شي په نړۍ کې تر ټولو قیمتي ټانک وي. دغه لګښت په پاکستان کې د ورته یو ټانک د جوړولو لګښت څخه 140 ځله زیات دی. په پاکستان کې دغه یو ټانک یوازې په 1500 امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. سرمفتش جان سوبکو د امریکا دفاع وزارت په یو لیک کې ویلي دي چې دغه لګښت د امریکایي مالیه ورکونکو لپاره ډیر زیات دی. د طبیعي غازو دغه ټانک په 2012 کال کې په شبرغان کې پرانستل سو، خو د دې لپاره چې بازار او مسلکي کسان نه درلودل سخت کال وتړل سو. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د هغې کاري ډلې وظیفه چې د دغه ټانک د جوړولو لپاره ګمارل شوی و د سخت کال په مارچ میاشت کې پای ته ورسېده او دوی د پښتنو د مسلکي ځوابونو لپاره مهارت نه لري. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوبکو وایي په زغرده باید وویل سي چې دغه قضیه ځکه د حیرانتیا او نه منلو ده چې د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې د هغې کاري ډلې په حق لچه د 800 میلیونو ډالرو یوې پروژې په اړه یې مستقیما د دفاع د وزیر دفتر ته رپورټ ورکاو پوره معلومات نه لري. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلی چې دوی سیګار یا د سرمفتش ادارې ته د یو لړ اسنادو د کتلو زمينه برابروي. دګرمن جو ساور ویلی چې مونږ د سیګار ادارې ته د همکاري وړاندیز کړی دی. امریکا په تیرو 400 کلونو کې د افغانستان د رغونې لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیل کړی دی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. قدرمن اوریدونکو، له کثرنګ مو چې مخکې ویلې د هلمند په مختلفو سیمو کې په دې ورستیو کې نه امني بیا زیاته شوې ده او په دې لړ کې ویل کېږي چې په مارچي کې د نه امني او عمل ګڼ شمېر کسان بيزي شوې دي او د سیمې خلک لراز راستون سره هم مخامخ دي. همدا شیبه په هلمند کې زموږ همکار الیاس دای را سره د تلیفون په لیکه کې ده. دای صاحب، سهار په خیر. په مارچي ولسوالۍ کې څه روان دي؟
مناسب تاسو موږ سلامونه موږ دې راځه کوم نن کوم ځان ته کوم سلامونه ولې کوم دا هو چې تاسو خبرې کوم د مرګ وړ چلی د پنځم ولاسیا چې مشهور دی د بلاک پنځ په نامه ورو چلی ته تیرم جنگ روان دی او سوال ته لګیدل دي په تیر دوه ورځې کې یعنی د ترونه اور مور دې کې مل د برې ما شام تر څنګ د دې تر اخره چې تر خپل ولکې لاندې راولي موږ ورته چلی کې د پولیس یو سرچینه ته چې د مخه د دې راپور چې د پرون رئیس تر دې دمو چې وانته نه دي د دې د رونو شنو په واسطه لکه 2 ملیمتر توپ اس پی جناین یا راکټنه د پولیسو څلور څنګه هم موتی دي او تقریبا د نصف شاوخوا کې مرجوب لم پولیس او څنګه چې د کی کار کام د مرو او ژوندۍ نصف او سوال ورته تر دې چې د نادالی او بابا دې په سیمه کې د میمان دا او چانګیر په سیمه کې جوړ واچې اوس یو پراخ برید د مرجوب لري په مرتبط خپل کړی چې ستانه سیمه خو په کومل ډول او طالبان په ورکه کې دا خپل داخل د مرجو ولسوالي د منظم بلاکونه هم یو شمېر طالبان تر وکیلان راغلي دي. تاسو به د سو خلکو خبرو هم وکړ دا یوازې د مرجو نه د نادالی نه د بابا جی نه د اوس چې په مرجو کې ژوندونه زور اخیته د مرجو ولسوالي نه د مرجو نه درته په خبرو چې د دې داسکل نه مخې تر نظر کورنۍ پورې د دې کې دوه خبرونه دي تور کول څه دي او دا افکار کورنۍ یا لشکرګا ته راغلي دي یا په هغو ولسوالیو کښې ځینو عام کلي ته چې تر اوسه جنګ دی ورکړلی دا کورنۍ تللي دي. یا لشکرګا کښې هم ډېری خلکو د کله زموږ سره اړیکه نیولې ده، هغه وایي چې یوه کور کښې هم شپږ کورونه اووه کورونه پنځه کورونه دا سره یوځای شوي دي او وضعیت خراب دی او ډېرې عاجلې مرستې ته اړتیا لري خلک.
دای صاحب، د هلمند وضعیت په دې وروستیو څو میاشتو کې تاسې هم یادونه وکړه چې نادلي او ځینې نورې ولسوالۍ په خاص توګه شمالي ولسوالۍ خو نارامه دي، اوس چې د مرجې خلک هم لاس او ګریوان دي له ستونزو سره، ولې د هلمند مشران په ولسي جرګه کې د هلمند استازي غږ نه پورته کوي که د جګړو په اړه د دوی زور نه رسېږي له خلکو سره د مرستې لپاره خو د اقدام وکړي؟
کتون دلته په هلمند کې د سازمن ګام لخوا چې اصلي مرکز یې په کندهار کې دی، کندهاري ځوان د سلګونو کورنیو سره او دغهرنګه د میرویس پوپل لخوا څخه چې یو سیمه ییز تجار دی، د هغه لخوا څخه د یو شمېر کورنیو سره چې تقریبا درې درې نیم سوه ته رسېږي مرستې شوي دي. او ویل کېږي مهاجرین ریاست هم اوس خپلې سروېګانې شروع کړي او یو شمېر کورنیو ته مرستې رسولي، مګر دا ویل کېږي کافي نه دي او هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي د هغو شمېر نسبت دغه مرسته ډېر زیات دی. تاسو د مشرانو خبره وکړل، خلک شکایت کوي او دوی هم د خپلو مشرانو څخه په خاص ډول د ولسي جرګې او د وکیلانو څخه شکایت کوي چې نه یوازې دا چې د امنیت په برخه کښې په لوړپوړو چارواکو په مرکز کښې فشار نه راولي او د هغوی نه د اضافي و تاسو د مسرتیرو یا د ښې رهبرۍ د انتخاب غوښتنه نه کوي، دغهرنګه د مرستو په انتقال کښې د خلکو سره هم چندان مرسته نه ده کوي. او تر اوسه ویل کېږي چې د دې وکیلانو کارونه تر صفر کې ګرځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد الیاس ته یو چې د هلمند وضعیت او دغلته په مارجې ولسوالۍ کې د روانې جګړې او د مارجې او نورو سیمو د بېوزلو او ستونزمنو خلکو د کړاوونو په اړه یې درسره ولسي معلومات شریکول. په لوګر ولایت کې د غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل شوی دی، خو خلک وایي دا یې شخصي مځکې دي. حال دا چې حکومتي چارواکي دا کوي چې په لوګر کې ډېره مځکه غصب شوې ده. نور حال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
له تېرو درې ورځو راهیسې په لوګر ولایت کې د ولسمشر اشرف غني د پنځه څلوېښتم ګڼې فرمان پر اساس چې د غصب شوې ځمکو په اړه یې ورکړی، د غصب شوې ځمکو د راګرځولو کمپاین پیل شوی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دوی ټولې هغه ځمکې چې په غیر قانوني ډول د خلکو لخوا نیول شوې او حکومتي دي، که هر ډول ودانۍ پرې جوړې شوې دوی د فرمان په رڼا کې بېرته راګرځوي. خو د لوګر ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی شخصي ملکیتونه د حکومت له لورې وران شوي او ورته ویل کېږي چې دا ځمکه یې غصب کړې ده. د لوګر ولایت یو اوسېدونکی:
زه فضل الله لودین د تاتورو پایخېلو یونیسف لایا نماینده یم. نو زه دا غواړم درته ووایم چې دغه مځکه پرون کوم تخریبات چې کړي دي دا شخصي مځکه ده، اسناد لري، شرعي اسناد محکمې ورکړي دي، په ده کښې تصفیه شوې ده، ګنج د وثایقو شوي دي، بیا په املاک کښې په اراضي کښې سست لري، قیدیت لري، په محکمه کښې قیدیت لري، آرشیف کښې دا ټول کښېښودل شوي دي. او په دې هکړه بل باید درته اضافه کړم چې بیا سروې او کدستر راغلي دي، سروې او کدستر د کاتب مامورین ځکه له دغه مځکې نه چې جز د دغه مځکې وي دا تر جدا شوې ده، دا کاتب مامورین مازاد مځکې نه چې دولتي بلل شوې ده جوړ کړی.
نوموړی دا هم وایي چې که حکومت هر ډول اسناد وغواړي دوی تیار دي چې خپل اسناد حکومت ته ورکړي، خو د دوی اسنادو ته نه کتل کېږي او دوی له ستونزو سره مخ دي.
زموږ مځکه د دکات مامورین ته لارې د ګردنې باندې مشهوره ده، دا یو عامه لار ده، دا مستقیم دا سړک چې په هغه وخت کښې دا تصفیه شوې ده چې والي صاحب عبدالله و شورا د ولایتي وکیل صاحبان ټول و چې دا د مځکې د اشخاصو د دولت مځکه جدا شوې، شمال لوري ته دا دوسرکه چې تللی ګردنې خوا ته شمال لوري ته شخصي مځکې دي، دا شخصي مځکو کښې بیا ډېرو غریبو بېچاره و بېوزلو خلکو چې په اساس د مشکلاتو راغلي دلته مځکې اخېستې، درې بیسې څلور بیسې کورونه یې جوړ کړي، دا کورونه یې ټولو ته چپه کړي.
د ده په خبره چې د دوی شخصي ځمکې د مامورینو د کارتې څېرمه دي، اسناد ورسره دي، خو حکومت د دوی پر ځمکو ولاړې کلاوې نړولې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال داود احمدي وایي چې دوی د خلکو شخصي ملکیتونو سره کار نه لري، خو هغه ځمکې چې په دولت پورې اړه لري د ولسمشر د فرمان پر اساس ګرځوي او هیچ چاته هم په دې ځمکو کښې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
هغه مځکې چې غصب شوې دي اسناد ونه لري هغه موږ په هېڅ وجه نور چاته اجازه نور کو، او د دغه 53 غنی فرمان د تطبیق د لپاره مشپور خپل فعالیت ته ادامه ورکو.
نو مولای زیاتوی هر هغه څوک د ځمکو رسمي او رښتونی اسناد لري په مخ کې ټوله ولایتي اداره موجوده ده، کولای شي ادارې ته خپل اسنادونه وړاندې کړي او وروسته تر تثبیتېدو یې هغه ځمکه ده او هر ډول استفاده چې ترې کوي کولای شي، خو پرته له هغې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له دې ځمکو څخه استفاده وکړي.
وامریدل چې په لوګر ولایت کې چارواکو د دولتي غصب شوو مځکو د راګرځولو کار پیل کړی دی، خو یو شمېر خلک ادعا کوي چې حکومت د دوی شخصي مځکې هم له دوی څخه نیسي. لس نیمې بجې شوې دي. له صفي الله استنزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللي او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یې په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي، خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. په لوګر کې له درې ورځو راهیسې د غصب شویو ځمکو د بیرته نیولو لړۍ دوام لري، خو عام خلک وایي چې دوی په یادو ځمکو پیسې ورکړي او اوس یې حکومت بیرته ترې نیسي. امریکا او روسیې دوی جنگی الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 10 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیر شوې. دا پلان شوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره شو چې د عملیاتو پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف شوی و. اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولې دي. او د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل شوی. د لدې سره دا څلورم افسر دی چې په یوه میاشت کې وژل کیږي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اوري. په هالند کې د کونړ د کرهالی د پیخي په تړاو د افغان نیول کېدل چې په دغه ډلې زوښنه کې په لاس لرلو تورن دي. د پیخي د قربانانو کورنۍ او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د پیخي ټول عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او سزا ورکړل شي. د سیمې د اوسیدونکو وایي شایدانو په وړاندې د کرهالی په کلی کې شاوخوا شپږ دیرش کال وړاندې شاوخوا 1260 ملکیان په بیرحمانه ډول په ډلې توګه وشل شول. په دې اړه سیمې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري ریپورت راستولې ده.
له نن څخه شاوخوا شپږ دیرش کال وړاندې د حمل په 1 دیرشتمه نیټه د وخت حکومت لخوا د کرهالی کلی په سلګون ځوانان سپینګیری او زلمیان د غونډې په بهانه راټول کړی شول او بیا یې ورته د خپل ټوپکو خولې ورسه میکړي او ټول وشتل. چا ساور کړی و او څوک هم ژوند دی و چې په دوو کندو کې د بلډوزرو په وسیله خاور لاندې کړی شول. خلک وای په یاد قتل عام کې یو شمیر حکومتي مسولینو لاس ترلوده چې یو شمیر له هیواد وتلی او نورې په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې په دندو بوختي. د یادو کسانو له جملې یو تن صادق عالمیار د هالند هیواد کې نیول شوی. د وژل شو وارثین د هالند له حکومت غواړي چې عالمیار ته د سخت سزا ورکړي. مولوی عبید الله بهاری چې څوک د پیښې عیني شاهد او د پلار په ګډون یې ډیر خپلوان له لاسه ورکړي وایي
د جمعې ورځ وه په دې خاطر باندې دا خلک رالو د ټولو کورونه چار چاپیره شروع د ټولو نه ګیره واچله. کمن دوی عسکرو ټول کورونه تلاشي کړه وویلې چې تاسو نارینه دا هم وځي او زنانه هم وځي. دا ځای چې دا اوس موږ پیلن پکې ولاړ یاست دا د شهیدانو قبر دی. دا یو میدان غاټه میدانی وه. نو په دې کې ټول نارینه را جمع کړه او ښځې او ماشومانې دلته اخوا ته یو جماعت دی فاغې کې را جمع کړه ټول او ورونه پسې را قلب کړل او په دې سب کې زه هم ولاړم خو زه ویستلم په دې خاطر چې تور کوټه ماشومی زه ته وزه. دا هر څه صحنه ما په خپل سترګو باندې ولیدله.
بهاري ویل په خپل سترګو ولیدل چې په میدان کې پراټولو شو خلکو دزې پیل شوې
چې دا کسان په سب باندې ولاړو او دوی په ټوپکو پیرونه شروع کړل او دوی ویشتل په ډیر بیرحمه طریقه باندې او حتی چې بعضی کسان داسې وو چې ولګېد او دوی سیند ته ور ودانګل او په سیند کې پیډازې وکړلې او هغې په سیند کې همدغه شان سیند لا وکړله او دا کسان چې نیم ژوندي و ساګانې لا نه وي وتې بلډوزرې ورته دلته ولاړ وې او هغې سم دس را وستلې او دا ځای کندک او دا خلک کې په دې دغو کې د خپلو جامو سره د خپلو وینو سره همداسې واچل په ډیر بېسله رحمۍ سره.
هغه ویل پیخي ورسته عمر په کړهونو او ستونزو کې تیر کړی دی.
دونه سخت ورځ ده چې یو خو زما خپله پلار او تقریبا زما شپږش ماماګان څلور مترونه په دې حادثه کې یعنی په دې واقع کې د منځه تللي دي، او دغه ورځ دومره سخت ورځ وه چې په دغه ورځې نه ورپسې شپه ورپسې ورځ چا توعام نه دی څه کړی. دویمداره چې کله دا خلک په تلفات باندې ورسېدل، په شهادت ورسېدل، نو بیا زنانه را ایله کړلې او دا واز خپور شو چې اوس ماشومان علالې او ښځې مسکو ته بی، نو بیا نه راو ایماندار ښځه هغه وه چې هغې خپل ځان خلاص کړی وی، خپل بچی خلاص کړی وی، نو هغه چې د هجرت په لور باندې مجبور شو.
مولوی نجیب الله حقیر وایي دوی هر کال د حمل په یو دیرشتمه نیټه په کیراله کې شوی قتل عام غندي او له حکومت څخه د قاتلینو د مجازات کولو غوښتنه کوي.
کیرال دغه مظلوم خلک هر کال د حمل په یو دیرشمه را غونډیږي، هغه لیست لري چې د نړیوالو نه د افغانستان د نافذ نظام نه هغه وختن په وختن د دغه ظالمانو قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړي، د دې غوښتنه کړي چې دا خلک د عدالت ته راغلل شي، د دې سره د همنسله اقدام وشي.
د کونړ ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې خو حکومتونه د کرهالی او نورو زړه بوګنوونکو پیښو قاتلینو د نیولو هڅه نه کوي، خو اوس چې د حالین حکومت د صادق علامیار په نوم څوک نیولی دوی ترې مننه کوي. له افغان حکومت هم غواړي چې د بې ګناه افغانانو قاتلین دي له دندو ګوښه او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
چې دا ټول عام وګړي او شهیدان شولو، او د صادق عالمیار په نام باندې یو نفر په هیلینډ کې نیول شوی دی، نو دا ګام اوس چې ګورو د دولت دفاره د ولسونو دفاره د دغه د 1216 شهیدانو د کورنۍ د تسلیت دفاره یو ښه ګام ګڼو. او نور غوښتنه هم دغه ده چې په دغه 1216 شهیدانو کې ډیر قاتلین شریک دي، او دغه ډله ایز مرګونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شوي دي، چې یو بیلګه د کونړ دغه 1216 شهیدان دي. غوښتنه هم دا ده چې دغه قاتلین نور هم ونیول شي او د قانون منګولو ته حواله شي.
خلک وایي په هیواد کې چې هر چا ته واک او وسله په لاس ورغلي، د نورو په اشارو او امرې په یو او بل نوم خپل هیوادوال بندین کړي، زورولي، په خپل وینو لمبولي او وجلی دي. د دې په ځای چې د واک خاوندان په خپل کړو په خیمانی ښکار کړي، ل یوې ورځې بلې ته یې ظلمونه زیات کړي، او هم دا لامل دی چې تر اوسه په هیواد کې جنگ دوام لري.
جوړونکی فرشته مرسل،
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چرې. زه فرشته مرسلیم او تاسو ته نننۍ د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. په کابل او یو شمېر نور لوی ښارونو کې په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان تر سترګو کېږي. دوی ډیری دا خبره کوي چې موږ په پیل کې دا فکر نه کاوه چې په داسې بد ورځ او بد حال به اخته کېږو.
زما دومره خسته ویښتو دومره خسته حاله کوم، د چا نه خوښېږم چې پوډر مې شروع کړی دی، د چا نه خوښېږم.
په خورونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي. د دوی ژوند او حالت ته د ناروغانو په څیر توجه پکار ده. خو له بعد مرغه موږ هر ورځ په کراتو کراتو وینو چې دوی لوی سیمې بلې ته شړل کیږي. د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دی ښه هلته دی شپه. دوی اکثره په سیمو کې چې نشه یي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي. آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی؟ دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثره کولی شي؟ په اوسنۍ خبرونه کې به د دغو بې سرنوشته کسانو له اوسنۍ وضعیت خبر شي، او هم به واورئ چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي. په پیل کې د کابل اوسیدونکي منان وایي چې معتاد دی او ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري، خو کورنۍ او ټولنه له ځان لرې شړي. اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي، د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړي لیدل کېږي.
ګلم به مخکې د سرامات زي ته ورغی، امر کې ناست یو ځنې ډونګو کړی او کار رقمې خو زه اریان دې ته یم چې دغه ورته راوړي څوک او د کومې خوانه اکمال کېږي. ولا که په دې زه پوهېږم، دوی په یو کورتګۍ کې ځان راغونډ کړی دغه چې پروت یم هغلته ور مړي او خلاص شخ وخت پاتې کله کاځي کې اوسېدلو داسې یوه کنده وه د دې آبادۍ نه لږ ازاده وه ډېره نه وه ازاده بس کنده کې چې ولید سړی پروت وم چې دا چا مړ کړی دی نو ما دا فکر وکړ نه چې چا راوستی مړ کړی دی هغه چې ورغلم داسې مې چې ولید د سړي دا کالي ډېر بې اصوله وو ما دا پوهېږي دی بیا مې چې داسې اخ پاخ واړه وو چې ومې لید بس هماغه واسکټو کې زاړه دشمالونه وو بس دغسې غونډ پروت وم هغسې مړ وو
په دې وروستیو کې هغه کسان موتاد شوي چې اصلا د چا شک هم نه پرېرځي چې دوی روګدی او متادوی د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم متاد ځوانان ډیر شوي دي
په یو پسګی نه خو یو زیګ پښتون ځوان د کوچیان د داسې د ساده پګړی کړی دا یاره ته باور پر ابو کوچی په دې سره کې یو خلې اتان کوي کنه چې بیا کړي باهیږي او زړه مې بند په کوچیانو کې او څو کوم خدای زړه مې بند په کوچیان دا مخلوق ټول تر ټول په دې سره کې تاسو سوراده په خدای کې داسې اتان په تلویزیون کې ما لیدلې یا مې کوم بل ځای کې لیدل چې داسې یو خلې اتان دا ټیک بس اور سره راجیک بس او دا خندان به دا ټول خلک ورته ولاړ کومه دا غریب کوم متاد نه وای دا څخه ځواني ته دی اتن ته ما دی وګړه چې یو کوچانه اتن یو کو متاد دی غریب
نشي تو کې هغه دې چې په ډیر کم وخت کې دې څکون کې په چیرې کې داسې بدلون راولي چې بیا خپل متاد هم لځان کرک کوي دا خبره 25 کلن ریم ګل چې په پودر روک دی دی کوي
چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب مې وارنګ کالي مې کول حالات کې چې زه خپل رورو لیدم چې ولات دم خسته وی دم رمزیدار لک پی تسین یکدم داس خراب شو زم نه پیدم چې تا ته ما پی سی در کول هر رنگ لباس به در ته کول هر رنگ به ګرځیدې څنګه ته یکدم داس رنگ د تغییر وک داس بدرنګ شو داس حالات کې بیره پس یاران دوستان واچو لخپل را پس ګرځیدل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې قتل چې څه پنا شو یو زم داس پټ کور کې ناستم بس بیا مې مشورو را باندې پېښ چې ولادې دغه نشې تماشې کوي ولادا کار کوي بیا به نه را ته پیسې را کول نه به را ته ایس ان دومره ستو ځوانای باندې تنګ یم زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوم زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره په لاغه ځانې ته ګورم بس ډېر سخت خفګان بس د چانه خوخېګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخېګم
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی هغه وایي په خپل عمل ډېر شرمېږي لوی خو اوس په کور او ټولنه کې هیڅ قدر او عزت نشته لبل په خپل هم خپل دی حالت ته ډېر ځوريږي
دوا به وکړه در ورک وش قاتل عمل چک ای خو د تی دی کار باندې تلل یو ورځ مې داس شاو راغلم هغه ته یو د څه وکم پنځم اورځ به مالزم د سر ازم وای ته چی کوي چې مالزم ته ما غځه و ګورم بیا زم ما غسم چې رو اما یو دو چې ما خپل هغه د عمران کله سو چې خپل ونه وای چې سو دی لیونی خونی دی سو واچا وکاند کړه ځان عجب نه نو وای چې دا ساده کنده دا چی ده ذاتی په ما غسه دغه سلور پنځه کال شل چې ته به عزتي کې بیر ماته کې ولي دی هوټل کې دا دی هوټل کا هغه هوټل چې پوښه هغه وټل هغه وټل هم بل اخره اما سین ځای لري
تخپل څنګه دي چې په او مجای کې ریپورټر وهلی
نه سلور کلام قبر کني کوله 500 فاملی قبرو په سر 20 فوټ کانټینر مې نیولای و مال ته به مسکول چې زی اخ لی او غم چې بیا د واخیسل بل غم چې ځای ورته لټوي بل غم چې نشاش وي بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غژوند اندازې دا انسان سره د فدانالت دون رفاقت ملګری چې انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت لات نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دین تیر نی دی لس دفی بستر شو لس دفی ترگم گلل ملا ولا نوم بده چه دنه نمونی و دو پودر و دو چر شده دقیقه پا پیاله بای ورکه و پا چای جوش بای ورکه و نوم منی سه ولا چه دقیقه دروازه نه او تیلو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه بگن دما قرد مال تو خو ملا وی تو قالی وی تا خو نوم و چا خیسه پا پیاله بده ورکه و پا چای جوش بده ورکه خو خدای توفیق دک چه آغم چا خوشکی منگه خو خوشکوی چه بر رقم شین ولا که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکین
متدینو نه یوازې دا چې خپل ژوند تبا کړی بلکې خپلې کورنۍ هم له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي جمیله چې د یو متاد میرمن ده وایي خپل درې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره روغتون پاکوي
وزه یو ځوان شه زم پدې شپخانی کې زه یوازې يم د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بس کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ته خپل اولاد ته دا فقط یو غم دز ما په زړه کې ده خلاص زما مخته به څکول ولدا د غشو دوا ده زه به خدوري ساده هم چې زه نه پوهیدم چې دا پودر دی خو په پروتو د شپې پرې به جبراتې د ورځې ورځې پر یوې بجې به بېرته د کور وتې. دا ټوله ورځ به دی بیده په خوب به پروت و. هېڅ به یې دا فکر نه کوي چې دا اوس انجلۍ دا راواده کړې مې ده، دا خپل خوښ مې دسې راسره لکه یو بند. داسې دوی دا احساس نه درلوست چې مثلا بالاخره به د دې انجلۍ ژوند سره کمی نه د دې چې د دې زما سره کومک نه و بر هغه زه یې تخریبولم. خپل اولاد وایي ټکی خپل اولاد اصلا وده ته ارزښت نه لري.
میرمن جمیله وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. دا خپلې ستونزې په یوازې ځان ګالي، هېڅوک هېڅ ډول مرسته نه ورسره کوي.
هېڅوک مرسته نه راسره کوي. درې اولادونه مې خپله ساتم، خپله رزق و روزي ورته پیدا کوم، خپله مکتب ته استم، هېڅوک هېڅ نوه کومک زما سره نه کوي. ځوانان لیورونه مې دي، پیسې لري، دوکانونه لري، هر شی لري، فقط د یو دښمن په سترګه هم ماته او زما د اولاد ته ګوري. د هرې خوا فشار دی، بیرون کار کوم فشار دی، کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي، اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په وسه نه هغه بالاخره به څه رقم شي.
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسؤولو کسانو نه په دې ګیله من دي چې ولې نشه یي توکي په ښکاره توګه خرڅیږي. موږ د خلکو خبرې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماړیکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریکې کړې. په پیل کې مولا غنه پوښتلی چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتیږي. هغه دا هم راته وایي چې ولې نشه یي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي.
دلایل ډیره ده، ناامنی او فقر بیکاری په افغانستان کې ډیر دی، د موږ ځوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري، ناامنی دی، او دا دلیل چې اسانه لاسرسی په مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی. د نورو مهمتر دلایل دا دی چې اجباري مهاجرتونه په دې مملکت کې وجود لري، د موږ هیوادوالو په نورو هیوادونه وزي او دغه هیوادونه تحقیر شي، سخت کارونه تحمل شي، متاسفانه منفی تاثیر ولري. خورده فروشان دی، انواع لباسونه، انواع چهره هوی په شهر کې کله کې وزي، لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي.
دا چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دې وروستیو کې متدینو ته څه کړي دانشیر وایي.
اوس یو عمل پلان منظور شوی دی د ولسمشر لخوا چې هغه ډیر مؤثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدره توکو کښت او تولید کیږي د محلات واقعیتونه پکې موجود دي، واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی دی. یا وفته مخکې دا منظور شوی ده، اوس جریان لري اجرایی نهادونه موږ واسته و د دوی سره جلسه نیسو، بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودیجه در نظر نیول شوی او عمل کو. معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سرکونه گرزی په کار کې گرزی هوام سلکیگی، اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودیجه لاس کې راولو، کمپ ورته جوړ کو، د بی سرپناه معتادین هم بخورو. عملی پلانونه جوړ شوی ده، هماهنگی زیرت نهادونه شوی ده، پیشنهاد مشترک ترتیب شوی ده، ولسمش دفتر کې لیگل شوی ده. اوس موږ انتظار لرو چې منظور شي او د مالی وزارت موږ بودیجه راکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام، بیا جمعی را نجده شو. خود پخوانی حکمت اغا توده توده وعدیم نشته چه سړی بی لجم مخکی به توده او نوای حکمت خو پخپل لجم سورده نو ده توده وعدو بی سړی ستمه کوی. دیخ پروانه پا پایل که پامو کرد چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمي سلاکارانو د اتحادیې خبرتیا. د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیې په خپل منځ کې تر ډیرو سلاو مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاوو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي، ځکه رسمي سلاکاران جرات نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړه اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي. د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړه اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربې ماشومان او ظلموټي نه مقرروي او د هغوی زورور پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی. د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار تجربه کار او د پاخو مرکسان په کار دی او کئ نمنی نو لګ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی. همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي، که څه هم چې افغانستان له ارګه کوچنی دی خو خلک ډیر دی پکې. دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتیایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هر شپه غلو لس پنځلس کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره یې وړي. د اته اتیایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دې د دغسې پیښو پر وخت لاس تر زنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دې غله ونیسي، ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي. د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي. لومړی، غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحي وسلې څخه کار وانهشي اخیستلی. دوهم، تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلن وشي. دریم، د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي. څلورم، دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلن وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله.
اوس دا موري تاسو کو وترو ری چې تاسو ورختا وته او په ټلیفون دی خبري ورسره وکړي.
روپی و په جرمنی کې ده لږه سره ژغدم.
ولی وترو ری لږه سره خو پرونو غږیدي.
نه خوري، اگر روپی نه وکړ داره و لکانادا خبرې کوله.
لته نه مې او زینه د اخلاص یو ورځ کانادا ته غږیږي بل ورځ جرمنی ته. د څومره پیسې لري چې خارج څه دومره زنګونه وایي؟
په بلای وهم چې زنګ ورته وهم غوی راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وایي خورې خوش خو نور سره ژغېږم پیسې رالېږي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکی او د نوی وزیر په قوم تبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوی پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا تاوی، گوره چه خط تاویز وی، گوره چه خط تاویز وی، او دو وزیر نظر که مخنک دیخ پل ور ولی، او دو وزیر نظر که مخنک دیخ پل ور ولی، او وزیر گمان وکوی چه زا چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، وزیر گمان و کوی چه زه چارگل پیاده دیر ور نگدی سڑه یم، یای دا او خیخ پلیم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خین لخپلوان و چخه، یای دا خین لخپلوان و چخه. کنا سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی، کنا سبا تا نیم وزیر بل چوک راولی، او بیا به زخوارکی چه کوم، او بیا به زخوارکی چه کوم. زا تاویزگر ورورا تو وایا، زا تاویزگر ورورا تو وایا. وزیران طول هم دغسی دی، وزیران طول هم دغسی دی.
پخوا با حکومت کې خلک د لیاقت، لوړو زده کړو او تجربې له مخې مقرریدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقرریږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقرریږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقرریو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررۍ مو خبرو.
ستړی مشه.
خیر وسه، ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه خوري.
ښه،
کار دې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم، هغوی ویرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد دې هم سبا بل سبا مقرر وبوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه چې هم یې میړه غټ سړی شو او هم یې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی شول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
او لیونی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه راچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نسي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرت ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول، اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسۍ مې دې را یاد کړ، د مرګې دې هېر شي.
ولې په لمسۍ دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دې پرې سوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور سوی و.
تمه ورخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.